افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې افغان سوداګرو په سلګونو کانټینره تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. دا چې ولې، وروسته یې په تفصیل اورئ. اوس خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال فران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سیشن به د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د دسمبر پر 24مه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعاتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی. او یوناما هم د دسمبر پر 28مه ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دې ډډه وکړي او په سیمه کې دې د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لار خپل کړي. شغلی کرزي دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خپره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې شنبه په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼه کې خبرداري ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندې پټن ځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حمله پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبنده خوشی سو. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې شغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سه شمې پر ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په دوه میاشتنی بند محکوم شوی چې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو لخوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په درې میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په دوه ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې د ته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی دا غوره وګڼله چې له یوه نوي چلن سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې 200 میلیون ډالره رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. و دېرش کلن رونالدو 15 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. ازادي راډیو ته غوښتل د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینره تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونی په باور دا اصول د ابټال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونی رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږدل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته لخپل لوري یو په دوا یو په درې لور قیمت ټاکي. الکوزیا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خان جان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لورې قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2000 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
راپورونه وایي د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول سوي دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ یو قومي مخور د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه ټولګي د دې ولسوالۍ په کوزي، نکروز، چهار آسیاب او شیخه کلیو کې د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا سوځول سوي. دغه قومي مخور ویلي دغه محلي ټولګي چې د سي آی سي او سي بي ای مؤسسو لخوا یې ملاتړ کېده، د خلکو په شخصي میلمستونونو کې جوړ سوي و چې ګڼو ماشومان نو زده کړې پکې کولې. د سیمې یو شمېر نورو کسانو هم د دغو لسو محلي ټولګیو د سوځول کېدو خبرونه تایید کړي دي. دا محلي ټولګي وروسته له هغې سوځول کېږي چې په بهرنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته یونیسف په اورزګان او کندهار کې د زرګونو محلي ټولګیو فعالیت وځنډاوه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یو شمېر هغو رسنیو دوسیې چې له افغانستانه بهر د دوی د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې لخوا وڅېړل سي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو رسنیو له مسؤلانو غوښتل سوي چې د طالبانو د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه د وضاحت ورکړي. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنیو چې له افغانستانه بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیه به د پنځشنبه په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي او دغه شان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به د دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبه پر ورځ 10 بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته ده. دوی له غوښتل شوی دي دغه ټولو رسنیو مسؤلین دلته نسته بهر کې دي. نو موږ ورته وایو چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمې له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنیو د مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو ښاغلي حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي و چې د هغه رسنیو په اړه چې له هیواد بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتېدلي دي دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دانه دي ویلي چې د کومو رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردا میتونه زنگ خطری برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي ترڅو په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې منځلاري نشي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمیر رسنیو جوازونه پاړوي.
انتظار درم چې تصمیم به لغو جوازای
هلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنی د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د وسنی نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصله کار واخلي.
از حوصله مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالان او رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابی محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللې. دغه فدراسیون د سیشنبه پورس په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادي فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پر وړاندې کې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنیو ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنۍ او څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو.
ازادي رادیو ته ورجست د یونام مرستل مشر مارکوس پوزل د قلم لار ټولنې له مشر متیولا ویساس را په کابل کې په خپل دفتر کې پرون وکتل. قلم لار ټولنه یو رضاکار ټولنه ده چې له 2009 میلادي کال راهیسې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د شعار تر چتر لاندې فعالیت کوي. احمد شیبر د دې کتنې په اړه له شغلي ویساس څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې پر کومو موضوعاتو خبرې وسوي.
د امارات په وخت کې موږ 15,000 نجونو ته په کورونو کې په مخکې ښوونځیو ګرځنده ښوونځیو او آنلاین زده کړو د لارې درس ورکوو او همدارنګه په دغه یو کال کې د کلمنار ټیم موږ 28 ولایتونه 115 ولسوالۍ ته سفرونه کړي وو چې موږ د همدې لپاره افغان ولس راپورته کړی و چې دوی خپله د زده کړو خصوصا د نجونو د زده کړو ژغ خپله پورته کړي. دا د اسلامي انساني حق دی او دا د افغان افغانانو حق دی. د افغانانو غوښتنه ده. تر ډېره پورې په همدغه باندې بحث وسو چې ټول افغانان چې ما په دې ولایتونو کې ورسره لیدلي دي دوی د زده کړو غوښتنه کوي او دا چې اوس اسلامي امارت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دې لپاره به یو د بل سره نظریات تبادله کړل. له هغوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کومو سیمو کې چې افغانانو سره ما ملاقاتونه کړي دي خصوصا قومي مشرانو دیني عالمانو د ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ کې ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
د دې کتنې له خاطره مارکس پوتزل تاسو ته بلنه درکړې او کنه تاسو ورغړې له دوی سره مو وکتل او په دې باره کې مو توضیحات ورکړل.
نه غوښتنه د دې یو همکاري مخکې ما ورسره لیدلې و هغه کړې و چې تاسو زموږ د سیاسي مسؤل مشر ښاغلی پوتزل سره وینې تر څو پورې چې هغه ستاسو د کارونو خبر سي او هم څنګه چې هغه ستاسو کارونه په ټویټر کې کتلي و هغه علاقمند دی نو په همدې خاطر غوښتنه دوی کړې و زه دوی دفتر ته ورغلی وم او هلته مو د دوی په دفتر کې مجلس وکړ.
له تاسو سره ښاغلی پوتزل کومه ژمنه وکړه چې څه کولی شي چې د نجونو د مکتب په برخه کې څه وکړي او یا ستاسو هڅې پسې پراخ شي؟
زموږ سره همدغه وعده وکړله چې زه به هغه موسسات په نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي لکه یونیسف او نور موسسات. زه به هغوی سره تاسو معرفي کوم چې تاسو هغوی په ګډه سره کار وکړي ځکه یونما سیاسي نمایندګي خو د دې لپاره کم پاند او څه نه لري. او دوهم هغه ماته وویل چې تاسو څه غوښتنه له یونما یا د نړیوالې ټولنې څخه ستاسو د کارمندار غوښتنه څه ده؟ ما زموږ غوښتنه همدا ده چې همدغه د نجونو د ښوونځي موضوع له اسلامي امارت سره حل کړي او خصوصا افغانان ته د دې زمينه مساعده کی چې افغانان په اتفاق سره کپا بهر کې د دلته دي دوی هم دغه زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره قومي مشران دینی عالمان د جرګې د لارې د کانفرنس لارې هم دغه موضوع د امارت سره حل کړو. دوی دا زمينه مساعده کی دا سینه لکه اوس موږ مثلا کرملار په یو یوازې کار کوي نور ټولنه هم ځان ته کار کوي کوم تاسو دا زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره یو شخصو او د اسلامي امارت سره خبرې وکړو څو پورې چې موږ هم د خپل هدف ورسېږو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاصي ځکه دا افغانانو غوښتنه ده. او دوهم زما غوښتنه هم دا ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان هغه سیمې چې زیانمنې شوي دي او په شل کال هلته ښوونځی نه وو هماغو ته خاصه توجه وکړي.
د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا و چې پرون یې د یونما له مرستیال مشر مارکوس پوتزل سره په کابل کې د تعلیم پر مسله خبرې وکړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو نړیواله مسله د راپورونو لمخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې لپاره بریدونه زیات کړي دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیره سوې چې کیف یې دا وکړه چې په سلګونو روسي پوځیان یې په یو برید کې